آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیشاری. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د رادیو مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو د نندارتون په اړه راپور برابر کړی.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه ترنوینې چې د شودو لاسي صنایع دي، نور تاریخي آثار دي، دغه مواد یا دغه ترنوینی بیا
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل کلی سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب وویل شي نو خدای دې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو د چا یادو د زکور می پی آبادو د چا یادو ګونګوسه او تورش
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو.
او په بریښمین خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ساله غېګینا په خپل غې کې خیم ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرې خوا لار دې راکړه، تا نو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېری داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بله پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته شوق کیږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي، باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او دې ته ورته نورو پښتنو له ځواب وروسته ښایي یوه کوچنۍ لار ومومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې دی د نورو با تجربه لیکوالو غوندې نه دی، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یوه با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو آثارو څښتن او یو منلی لیکوال او شاعر دی، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډار و، خدا چې ډار یې له منځه وړی و او لیک یې وکړ، د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویه چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لرې کړي او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ده د ذهن مطالعې او مشاهدې محصول دی. په همدې هیله خپرونه پیلوو، او په پیل کې له رویا مادومي څخه د تېر اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه د پاسه سل لرغونی آثار د دغه ولایت د مرکز له پلورنځیو څخه راټول کړل. دغه آثار په غیر قانوني ډول پلورل کېدل. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس غلام نبی حسن وویل چې د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست، امنیت قومندانۍ او څارنوالۍ په همکارۍ یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار چې په غیر قانوني ډول د زرنج ښار په انتیک پلورونو کې پیرودل کېدل او پلورل کېدل راټول کړل. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په ډیر لاند ممکن وخت کې د نیمروز اطلاعاتو او فرهنګ پر ریاست کې ثبت او راجستر کیږي. په زرنج ښار کې یو شمیر دغه انتیک پلورونکو له خپلو دوکانونو څخه د تاریخي او لرغونو آثارو له راټولولو سره مخالفت وکړ او وی ویل چې راټول کړای شوی آثار لرغونی نه دي او د انتیک وسایلو یو برخه ګڼل کیږي. یو شمیر نور دوکانداران هم وایي چې دغه آثار د دوی څو کلنه پانګه ده او دولت باید د دوی له دوکانونو څخه د دغه آثارو پر راټولولو اقدام نه وای کړی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي چې اساسي قانون او د لرغونو آثارو د ساتنې قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې په غیر قانوني ډول د تاریخي آثارو د پیرودنې او پلورنې مخه ونیسو. دغه آثار زموږ ملي پانګه او هویت ده او باید په دولت کې ثبت او راجستر شي. هیڅوک نشي کولای هغه د قاچاق په ډول وپیري. د هلمند فرهنگی اونۍ پترس کې د بوست پلمن کې مشاعره او فرهنگی پروګرام تر سره شو. په دغه پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد، د هلمند سرپرست او مرستیال والی مجاهد الله سفاری او د اطلاعات او فرهنگ رئیس حمید الله ویار هر اړخیزې ویناوې وکړې. د پروګرام په دویمه برخه کې د هلمند شاعرانو د سولې، یووالي او هیواد په تړاو بیلابیل شعرونه د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړل. د مشاعرې په بله برخه کې د هلمند پر وضعیت، فرهنګ، ننګونو او غوښتنو په تړاو تمثیلي پارچه او د سیمه ییزې موسیقۍ کنسرت ترسره شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلاکار ډاکټر طارق رشاد په مشرۍ 15 کسیز پلاوی هلمند ته د فرهنګ اونۍ منځلو په مخه سفر کړی، چې هلته به علمي سیمینارونه، مشاعرې، له تاریخي عبادتو څخه کتنه او ګڼ نور فرهنګي پروګرامونه ترسره کړي. د هرات د تاریخي مصلی د ټولګې د بیا رغونې کار پیل شو. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي د هرات ولایت د مشرتابه د وړاندیز له مخې د ملي امنیت شورا 10 میلیونه افغانۍ د مصلی د منارونو او ټولګې د بیا رغونې په مخه ځانګړي کړي دي. هغه زیاته کړه، په تیرو 10 کلونو کې د هرات مصلی ټولګې ته دومره پاملرنه نه وه شوې. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د څرګندونو له مخې د مصلی د ټولګې د بیا رغونې په طرحه کې د ګوهرشاد مقبرې ښکلې کول، د منارونو د کاشیو ترمیم او ټینګښت او د ګوهرشاد بڼ د دیوال بیا رغونه شامل ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وروستي 1 کال کې 10 ګونه تاریخي څلی بیا رغولی دي. اوس د ستر جامع جومات او د زړو ګودامونو د ودانیو په ګډون د 100 تاریخي څلو د بیا رغونې کار دوام لري. د مصلی مجموعه د بیا رغونې د کار د پیل په مراسمو کې یو شمیر فرهنګیان هم حاضر وو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د دغه ټکی په بیان سره چې افغانستان د تمدنونو څلور لاره ده، د منارونو د بیا رغونې د کار د پیل هرکلی وکړ او د ټولو تاریخي څلو د سروې د پیل خبر ورکړ.
په هلمند کې د تاریخي او لاسي توکو ترڅنګ یو انځوریز نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د پرانیست مراسمو ته له کابل څخه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري لوړ پوړي مسولین هم ورغلي وو. د لخرګه خاریانو یې په شوق لیدنه کړې. خو د لاسي توکو د غرفو مسولینو یو وار بیا له حکومت څخه د دوی توکو ته د بازار موندنې غوښتنه کړې. په دې اړه له هلمند الیاس زایی راپور لري.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلی ډلی خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیاته مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره یې ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون لپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند د ولایت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي اونۍ د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه. د وزارت مسؤلینو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابدات او فرهنګي ودې په خاطر رسنیو ته څنګه وزیري ورنه کړ. د نندارتون ګډونکون کې وایي تر هغو چې د تاریخي ابداتو د رغونې عملي کار پیل نه سي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د تشو وعدو پر ځای کارونه ونه سي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو هغو په څیر ګټونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتین ازادي راته وویل نندارتونونه هغه وخت شوی چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه فکرنوینې چې د شیدو لاسي صنایع دي، نور تاریخي اثار دي، دغه مواد یا دغه څوینې بیا په خپلو کورونو کې نشري یا په خپلو ټولنو کې نشري، د شیدو پر کورونو پر کارونو پر لاسترونو باندې باور کیږي.
دا باید رانی ولسی او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چې ننداری ته وړاندې شوی دی او کتل کیږي، دا رانی ولسی دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده چې حکومت دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډیر توجه دی ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابر کړي.
پر لوی تختو د سولېز او آرام ژوند سره تړلی عکسونه د پخوانیو زمانو د پادشاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چې نن داري ته وړاندې سوي دي، د روخامو د ډبرو څخه جوړ سوي شایسته توکي، له دې جملې د ډبرې څخه جوړ سوي د یو لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د شوزو لخوا په لاس جوړ سوي شایسته لاسي خامکې غاړي، د شوزو ډول ډول ښکلي کمیسونه او ډېر نور توکي د غنندرتون ته راوړل سوي ول. د هلمند د شوزو چار روسي وجهي رسولي ازادي رټول دوی ته معلومه سوي ده چې د شوزو د لاسیتو په برخه کې هر نندرتون ګټه کړه. اغلی رسولول هم د دوی د لاسیتو کو بازار شسو دی او هم شجه ډیری سوي دی او د لاسی صنایع په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
په لومړي نندرتون کې به د شوزو مشارکته مل شو، یعنی د دوی ګټون وطن کم رنگ او دا غنو د دوی اغا شوق ولا قم لو دغه شی سره دوی فکر کوي چې اغا شان چې موږ جوړو یو ځای کولای شو چې اغا خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکه یا دوی ته خرڅي. نو اوس دوی چې پوهېږي ورځ تر بله مثال دغه شیان چې دوی اماده کوي او نندرتونونو ته وړاندې کوي ډېرېږي او کیفیت یې یو څه سم شوي دی. خو په دغه نندرتونونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅ هم کړي، یعنی کولای شي چې دغه شیان چې اماده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندرتون و چې د فرهنګي اونۍ د پیل په مناسبت جوړ شوی و، خو نور هغو نندرتونونو ته چې پخوا یوازې د ښځو د لاسي توکو د شهرت او بازار موندنې په خاطر جوړ سوي ول، موږ ته ډېرو ښځو د لاسي توکو لپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډېرو یې د دې کار څخه د لاسه اخیستلو هم ویلي دي.
د افغانستان ملي موزیم چې د دغه هیواد لرغونی برم او تاریخ بیانوي یو له پخوانیو موزیمونو څخه دی. د دغه موزیم چارواکي وایي هڅه کوي هغه بودایي مجسمې بیرته ورغوي چې د طالبانو د رژیم پر مهال ماتې شوې دي. دا چې دغه چارې څوک مخته وړي او بشپړېدل به څومره وخت ونیسي؟ رحمت افغان دغه موزیم ته ورغلی.
طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د دې موزیم 2500 مجسمې ماتې کړې وې، خو د امریکا د شیکاګو پوهنتون او افغانانو په ګډه د دغو ماتو شوی بوده مجسمو د رغونې چارې وروستۍ پړاو ته رسولې دي. د دغه موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وای د دې مجسمو د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې پیل شوي وې.
د لرغونی آثارو خصوصا هغه آثار چې د طالبانو په وخت کې مات شوی ده او د حده لرغونی سیمې څخه پیدا شوی و، مخکې د هغه آثار مونږ اوس یو پروژه تر لاسه لاندې لرو چې هغه بیرته ترمیموو او پس له هغې نه چې ترمیم شو بیا هغه نندارې ته انشاءالله وړاندې کوو. نو دا پروژه د شیکاګو پانتون په مرسته دلته جریان لري او د امریکای سفارت مالی مرسته کوي او تقریبا هغه اول او دویم پړاو بشپړ شوی ده. اوس دویم پړاو کې کار جریان لري او پس له هغه نه انشاءالله په دریم پړاو کې د آثارو ترمیم شروع کیږي او په درې کاله د پروژه انشاءالله ختمیږي.
په 2001 میلادي کال کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د کابل په موزیم کې ولاړ مجسمې له اسلام سره په ټکر کې وبللې او سرونه یې ورمات کړل. دا چې دغه مجسمې او لرغونی آثار په کومې دورې پورې اړوند دي، د کابل موزیم د لرغونو آثارو د ترمیم څانګې مسلکي غړی شیراز الدین سیفی په اړه وایي:
دغه آثار چې مات شوي په دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې تړاو لري. د جلال آباد هډې څخه دي، په بېلابېلو ډولونو لري، هر یو مختلف تاریخونه بیانوي چې زیات په ارزښت دي.
د افغانستان ملي موزیم سل کال وړاندې د امان الله خان په دوره کې جوړ شوی چې د دغه موزیم د چارواکو په وینا اوس مهال ورکې 3500 قلمه لرغونی آثار چې 1500 پارچې کیږي نندارې ته ایښودل شوي دي.
په وروستیو کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپیږي او دا بازار ورځ تر بلې د تودېدو په حال کې دی. خو دا چې د دغه پنځ بهیر شعوري دی که غیر شعوري او د تخلیقي ادب د کره کتنې بهیر څه ډول روان دی، دا او دې ته ورته پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل ښکلي په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته ځواب کړي.
هنر جاج
استاد پلیتیرو سو کلونو کې تخلیقی ادب به بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی. دغه کمیت کیفیت ته سمره تاوان رسی
اصلا خبر داد چې منګ خو یعنی د تمیت ډیر په دغه پورې تړلې ده کنه په چا پورې د چا په سایل منګ ډیر لرو مثلا پنګونه پاسانه تمیت سره د پنګونه ډیر نږدې تعلق خو کیفیت داسې څه چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي یعنی روزنیز مرکزونه فاسحي مرکزونه باید دومره پیوړي شي چې هغه هغه کمیت جواب وویل شي نو خدا دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي مثلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل چا پیسې پیدا کړې پنګونه هم شته کتابونه ډیر چاپ شول خو کیفیت ته نقصان ورسېد زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې د دوه اړخیزه ده که تخلیقي ادبیات چاپېږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول همدغه شان د سرچپه هم ده مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په لور خرابېږي هم یې تخلیق متاثر کیږي یعنی کېدای شي تخلیق شي اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې دا وینو دا چې کیسه یې د افسانه ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼي چې 15 کاله مخکې یا تقریبا 9 کاله مخکې ډیر ښه د افسانه ادبیات چاپېدل ډیر چاپېدل د کیفیت له پلوه ډیر ښه او نقد هم ډیر پکې ده مثلا زمونږ استاد عموما د افسانه ادبیات په برخه کې نقد ډیر فرمالیستي مثلا ډیر کې ده اوس هغه نقد د افسانه ادبیات په برخه کې هم ډیر سور شوی دی حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوی دي او لدې سره کیسې
زده هم متاثر شوه استاد بالکل ما هم دا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله په خوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي ځای نیولې یعنی ځای ځکه نیولې دی چې معیار او معیار ځکه چې هغه وخت تنقید وکنه مثلا په افغان ادبي بهیر راوخلو تاسو دا غي غوندو شاهدان نه بلکې د بنسټګرو د جملې نه اغل تنقد شعر هم قوي وو کیسه هم قوي وو اوس چې نقد نشته دی بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوباره چاپ هم دی
تخلیق یو په دغه څنګه کې پیدا شوی دی هغه چې مثلا چاپ ډیر اسانه شوی لوستون کې ډیر محترم شوی دی ډیر مهم شوی دی پورتنی په خوا په مثلا لس کاس چې وايي 15 کال یا شل کال په خوا د لوستون کې سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه و بل چې چاپ وسایل ډیر کم وو کنه نو ډیر اتکا دغه مثلا ډیر باغ کتابونه چاپېدل چې کیفیت ډیر لوړ وو اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري باید چاپ شي که نه نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی لوستونکی ډېر محترم شوی دی زمونږ استاد لوستونکی زمونږ د ټولنې لوستونکی بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی که نه په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ و او کمیت ډیر کم وو ډیر کم کتابونه چاپېدل اوس کمیت ډیر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ مثلا همدغه شاید نقد خبره ده نقد یو بل مسله لري مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سکت دی ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي نو ادبیات ایجادولی شي البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي په کوم معیار په کومه پایه کې دي نقد بیا لږ غوندې نوره مطالعه غواړي مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولري په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولري د ارواپوهنې سناس مطالعه ولري فلسفه مطالعه ولري او مثلا بیا دا مسؤلیت هم دی زمونږ استاد خلک نقد نه زغمي دغه ټول مسایل دي چې ښه کرکت زمونږ استاد په دغه کې ډېر کم پیدا کیږي یا مثلا د ښه کرکتونکو د شرایط نه دي مساعد یا څوک دغه مسؤلیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېروي چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې
که یوازې شعر ته تم شو یو زر کتابه چې چاپ کیږي ای کرو که چې 50 هم پبلشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندوی ټولنه ده دا غنه نو وزي نور په ډب پاتې وي یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاسه ورکړي دي دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالی ته مو پام کړی دی نو فکر نه کوي چې موږ لوستونکي هم د لاسه ورکړي
بالکل لوستونکي د لاسه ورکول یو بل لار ده اصلا منګه یعنی یو خدای دې زمونږ کیفیت داون شوی دی په خو خلک کیفیت وزګار وو یعنی باید ښه شعر ویلې چې هغه د چاپ په غاڼه باندې دا ښه وی وي چې ورته وي خپل شعر کنه بل اوس دا دې چې مثلا هر شاعر چې شعر ولي کې دې په ځای چې مثلا منتظر شي 15 کال یو نیم کال او هغه به مثلا ټولګه کې جوړ شي لواره غزل وی کنه زمږ خبروي په فیسبوک باندې نو لوستونکي د شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نسته بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. نو زه فکر کوم چې لوستونکو ته لاسه ورکول یو علت دا هم دی پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعرۍ کیفیت خراب شوی دی. هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي د هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کېږي. چې یعنې دا برېښنایي رسنیو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مثلا لږه غوندې دغه شی متاثره شوې ده که نه. نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولی وي او امی لوستونکي پیدا کړی وي؟
اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلی ده زمونږ ټولنې دغه چې دي شاعران بل عموم د اوسنۍ پیچلي دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه. یا به زه دا ووایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي. یعنې په خپله هنر او ادبیت په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي سیز باندې اوښتی دي. نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو. ادبیاتو بهر باید فرهنګي مطالعه ولري او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار. یعنې پکار ده چې وخت زر زر خپل هغه بدل کړي پوستکی بدل کړي. نو کوم شاعران چې په پخواني ډسکورس کې په ادبي ډسکورس کې په پخواني شکل باندې پاتې دي هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري اخیستونکي پیرونکي نه لري. زما هغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلېدونکي حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږه پیچلې شوې باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص وکړي بدل شي د حالاتو سره. نو پای او لوستونکي هم نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي یو پایدلی شي په شاعرۍ په دې پخوا به داسې وو شل کاله پخوا پورې که نه. یو شاعر به مثلا شعر ولیکه بیا به هغه چاپېده نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو شاعر به وکړو لیکوال به. اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي کال دوه درې څلور بیا هغه وغورځېږي که نه. یعنې زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده ډېره زر زر حالات بدلېږي. نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو ښو شاعرانو د راوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاعران وي که نه. نو چې دنیا دومره سریع وي نو پکار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي لږ دنیا وپېژني که نه. زر زر بدل وکړي که څوک ځان نه شي بدلولی جامه نه شي بدلولی په شاعرۍ کې خپل په شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي.
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو او هلته له ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو. هغه وایي چې د ټولنې ناخوالې مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شعر له پرښتو سره یارانه وکړي. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
سلام امیر شو چې شاعر شو کتابونه شاعران لوستل ک نو څو وجوهات
انور سی بیا خو د سه چې د ماجرت شپې وی پر دې وطن غریبی و بی وسی و د افغانانو در په درجن دوله ک د نور افغانانو هم بی وطن یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوو په پردي وطن کې او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه د هغې سره ناستې پاستې کولې ورسره په تنګ څنګ کې م چېلته به کومې ایف ایم وې د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې مونږ کې مړ بڅر کې را پیدا کړو یو څه لیکلو ته اړ کړو تر اوسه لګیا یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځي په ځای شوي یم. داسې ښکاري
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولي تقریبا پنځه شپېدا اویا فیصد نه تر اتیا فیصد پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي، بس دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسېدلي دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسېدلي او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغان یې، نو دا درد یې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغېز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پېښې راوستي دي او موږ دې ته اړ کړي چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زمانه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړېدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي او ډېر زیاتې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس دی د لفظونو جامې واغوندي او الله پاک دغه یو احسان په مونږ کړی دی چې هغه سم درد دي او څه احساس او هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنه ته وړاندې کوو. انور صاحب شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي او سر به مې روغ و، خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي. و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله، زما په وینو به بیا هر وخت لمبېدل کاڼي. پردی وطن د هجرت شپې او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولږې نه خوړل کاڼي. نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي. په ما باور وکړې ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي. هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خو ما ریحان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي
تر اوسه پورې؟ مې تقریبا داسې د پنځه شپږ سوه پورې تعداد زما د شعرونو رسېږي چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې. هغه شخصي چې زما کوم ډیټا بیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی، دا را سره شته دی او لګیا یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس شي او فکر ته راځي، سوچ ته راځي، لګیا اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب دې چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په کال 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ لپاره که نه؟
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص شي زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دوو ملګرو لیکنې پرې پاتې دي چې دغه لیکنې را ورسېږي انشاءالله، چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعري ټولګه چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې ورته کاڼي نوم غوره کړی دی، او انشاءالله چې ډېر زر به د
لوستونکو
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې ورته کوم وایي هغه همدا شعر، د دې شعر په اساس مې د کتاب نه نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادي ستونزې لرم. تا څنګه یو کتاب چاپ کړ؟ چا همکاري وکړه که د خپل جب نه چاپ کړی دی؟ د دویم کتاب د پاره څنګه تابع کړی دی؟
دا خبره ډېره اړینه ده، باید چې دا وضاحت ورکړم اورېدونکو ته. زما لومړنۍ شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله، او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی، زیاتره شاعران ورسره مخ دي. بس زما او د هغې یو حال و، خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی، الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي. زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو، شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه. د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیولې ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کړم، کمپوز کړم او هغه هر څه خلاص شي، نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران، دوستان او مشرانو سره رابطه کوو، څه به خپله خواري کوو، او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو.
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب، چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیت د کتابونو پلورل خستل څنګه دیستا دا کتاب شتاس چاپ کړي دا په وړې ډول خلکو ته وویش کنه څه قیمت هم پټاکلې
ما خو چې خپل کتاب انوري سی چاپ کو دا کتاب ما خپل یارانو دوستانو په کوم مختتن غونډه کې د مشارو کې کوم دوستان ما ټول له په وړې ډول کړي یو دا خو د موضوع یو ورخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې پیمانه مصرف نه شوی ستاسو باندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان هغه راله چاپ کړو ما هم به وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو خلکو ته مې ویشو بل د مطالعې په برخه کې کرا شو مطالعه زمون په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډېره زیاته کمه ده مطالعه هغه تېره ورځ مې یو راپور کتو کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي وو په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډېره زیاته کمه ده تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و علم نه و نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله اوس چې سه د تعلیم لږ رشد کړی دی خلک تعلیمونه وکړو ځوانان تعلیمونه وکړه خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي فیسبوک شو ټویټر شو دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده نو مطالعې ته دومره توجه نه ورکړه
خو اوس راته یو ښکلې غزل وې نظم وي شعر
شعر به درته وایم شعرونه چې څونه غواړي یا نوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي شعر دی وایي وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو د زړه کور مې پرې آبادو د چا یادو ګونګوسې وو توره شپه وه ستوري نه وو خو زما په خوله پر یادو د چا یادو لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه وو تیار سی ولاړ جلادو د چا یادو او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه پردی ځای پردی هیوادو د چا یادو نه سکون وو نه قرار نه مې آرام وو ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مرادو د چا یادو او ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله
ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله
خو بس څه وکړم چې بادو د چا یادو
من نو شاعرانو ته دې څه پیغام دی چې څه وکړي څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه منوري صاحب او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته دې سمه لار وښیم خو هغه څه چې مونږ د استادانو نه د مشرانو نه په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي هغه دا چې نوي ځوانان نو دا زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دوی دې تمرکز د شعر په ډېروالي نه کوي چې یاره زه د ورځې کښېنم او پنځه سوه شعره ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کړم او چې هغه پلانې شاعر شوم نه دوی د شعر په کیفیت باندې کار کوي هغې ته د هغې شعر کښې د هنیت راولي هغه پیغام د ټولنې چې کوم دا دی عاده د دې وخت سره چې کوم اواز اوچتول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دې ولیکي او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله هغه ډېروالی زیات وي خو هغه معیار په کښې نه ساتل شوی نه په کښې صرف قافیه یو ردیف یې را جمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام په کښې نه وي هغه یو درد انځور په کښې نه وي او د مشکل انځور په کښې نه وي او داسې یو څه په کښې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډېر زر ورکېږي او د همغه سات شعر وي بیا یې څوک په ډډه ناړي ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه وي د نن نه درې سوه څلور سوه کاله مخکې که مونږ ویو کوم شاعرانو زمونږ رحمان بابا دی خوشحال بابا دی چې کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وایې که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زمونږ په ټولنه کښې هغې درک کړي دي او بیا یې ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي وي او باید شاعران همدغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کښې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کښې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي
حقیقتونه دینه پټې د چا په یاد کې د مرسی نه لیکي د چا د چبروسي لپاره درباري شاعري نه کوي. شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي در پکې تراون غړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي. یاره د ټولنې انځور دا دی، زما د هیواد، زما د حالاتو، زما د ژوند د حالاتو، زما د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی. نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوایي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسېږي.
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکري بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو. ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې، خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي. له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی. کیسې یې لنډې، خوږې، له تلوسي او پیغامه ډکې دي، نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه شیطانی اورو.
کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته، پوزه یې سونګی کړه، د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد. ور یې بیرته پورې واهه. پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل، تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله. د اپارتمان کړکۍ ته ورتېره شوه، سپین ویښته یې باد خواره واره کړل، لاس یې پرې ونیوه. د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې یې دوو تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې. پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې یې ورسمې کړې. له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ. د دوا کڅوړه په المارۍ کې وه. دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې. د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و. د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دستمالونه هوار پراته وو. دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې. ور یې ورپسې پورې کړ. یو منزل چې ښکته شوه، له دوهم پوړه سره ودرېده، لکه چې تګ ته زړه نازړه وي. د بلاک له وره سره تم شوه، بیا پارک ته ورغله، پر چوکۍ کېناسته، موبایل یې ور واخیست. د زوی سهارنۍ پیغام یې په لوړ غږ ولوست. زما هیر و، نن نشم درتلی، زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی، باید هلته لاړ شم، د هغوی کور لرې دی. موبایل یې اړخ ته کېښود، سړه سا یې وویسته. دې ته په مخامخ چوکۍ یوه ځوانه او یوه په عمر پخه ښځه ناستې وې. ځوانې دې ته ومسل، دې شونډې پوڅې کړې. د سړک خواته یې مخ واړاوه، تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله. د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست. له ځانه سره یې وویل، دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه. ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په مټ کې ونیوه. مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل، ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ. هغې پرانستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل، ستا یې له خیره چې سکونډې یې؟ دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزې کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
سهارګل میرزای په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلي یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهارګل امیرزي نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو.
ستا
ستاله غیگینه په خپل غیګ کې خیم ستاله غیگینه په خپل غیګ کې خیم چې لخپل ځان تاو شم چې په ځان باندې راټول شم چې لزان غیګ تاو کړم لخپل ځان سره پیوند شم په خپل ځان باندې مین شم او په خپل ځان باندې تاوان شم او لزان مزي واخلم ستاله غیگینه په خپل غیګ کې خیم سالغی گینا پخپل غیگ کی خیم زان تا وجاڑم لزان گیلے وکڑم زان تا زان باندے لزان کرخی تاو کرم زان تا خپل اوخ کی خپل اکنم پاکی زان تا خپل پزان دیر نازون وکڑم زان پخپل زان لزان مرور کرم زان پخپل را پخلا کرم رزا شم بیر تا خپل زان تا پا مند مند را شم سالغی گینا پخپل غیگ کی خیم سالغی گینا پخپل غیگ کی خیم پخپل زان با مل خپل زان بار شم سر با زان تنور پخپلو گو کیگ دم خپل زنگون با خپل تپی زرط آرم کرم خپل وجود بخپل زان ترانیگ دی کرم خپل گوتی با پخپل سترگو کش کرم پا تاتی تاتی للو با زان وی دکرم دخپل زان پا زنگی دو با زان وی دکرم سالغی گینا پخپل غیگ کی خیم سالغی لغی گنه پخپل غی کی خیم د تاویلو د ماویلو د شر نیم ته په هیګی ته په هیګی کنه هله می ټول داسې شوی دی چې لکه د وچو خسو یولم بغواړي تش بهانه غواړي حسین اور واخلي حسین لوله پشي نغواړم څوک درته قاتل وای تاسو نوم د قاتل بدخکاری حسین زما د دې مړ ژوند هیلو اجن نیولو نیمګړو هیلو الزام په تاو لګي ستا لغېګینه په خپل غېږ کې خیم ستا لغېګینه په خپل غېږ کې خیم ته پناشه ترګمې کړ چې تیار شي نن می سیوره هم لزان سره یوسا نن همدا یو چوکۍ یو پیاله او یو کتاب بس ستا لغیگینا پخپل غیگ کی خیم ستا لغیگینا پخپل غیگ کی خیم تا دا زان غند جانان زان تا پیدا کرا ما تا خپل خوبون بیر تا ما تا را کرا لار دی پریخ و لار دی را کرا تانوز ما دا مرک سلا کرا ما چی لیلا کرا تا بلا کرا لناچاری می در تشا کرا نبی وفایم نه پزڑ کافر یما
نوران پر ټول کله خبر شولو ہے بس خدا خبر ترتا نرسی سنران بی حد پور تشوے دے قد ورت سودا زمان رسی یا راشگنی زلت ایسان رسی راشگنی زلت ایسان رسی گوردہ سڑے تر سبا نرسی گوردہ سڑے تر سبا یا راشگنی زڑت ایسان رسی گوردہ سڑے تر سبا نرسی گوردہ سڑے تر سبا نرسی یا راشگنی زڑت ایسان نرسی